زه فکر کوم په روسي کې دوی درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلاچی د حکیمان د خو ورنړول کې د مدرسې لپاره بیا ځوانانو ژغ پورته کې د شمرغه د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په جواب کې اقدام وکړ او کار ودرېدی. د نارنج ماڼۍ موضوع ده د شاروال د خو کار درول، د کندهار د شاروالۍ د خو اوس کار درول شوی دی. همدارنګه د ګردیز د ولایسار موضوع ده چې د راړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسوي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسېږي، ډېر ژر موږ کولی سو په غږ لوړېدو باندې د غاصبینو مخ ونیسو یا عقلا دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو دپاره د جی فیس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نسي کولی چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس د نقشې په مټ هغه ډېر ژر رسوا کیږي. د بده مرغه زموږ په هیواد کې لا په دغه برخه کې کار نه دی سوی، که سوی دی هغه د ډېرې ټیټې سویه دي.
له ښاغلي پښتونځي څخه په منندې وست افغانستان د یوې روغې تاریخي ماڼۍ په اړه. په ارګ کې دلکشا ماڼۍ یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم له هغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1193 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی 1291 کال پلسمه ګڼه کې ذکر دي چې دغه ماڼۍ چې ده دا بېنظیره ماڼۍ ده، بېنظیره او بېقصوره ماڼۍ ده. یعنی په افغانستان کې په دې سره یې بله ماڼۍ نشته. نو دا د نوم بیکګراوند یې شاید دغه وي. دغه ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند په سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې ماڼۍ جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې، د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو، اسمبلی په میاشت کې، او رسما پرانستل شوه، کار جوړه شوه. هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد یې ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلي په پلځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه. یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو دی خواجې راولوېد او زخمي شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر و، هغه د دې کار مخته یو. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد و، یعنی د جوړولو وي، او حتی بلدې چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد و. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردی نه هم کار اخستل سوای ده دو پوش لری لوی دیوالو نهی او چی ترمنجی یعنی دو دیوالو ترمنجی دوم را زایده سی سوایب که تیره دلیه سی دا پشپار سوا میترا مرابا که جوال سوای ده دیر لس لوی خونی لری چاره وی سوری وردوال شلو سوری نوی میترا ده دو لوی سالن لری هم در امدرس نوری کوچی هم لری مختلفی پا دلکوشا که یو بل جالب شای داره چه یو لفت ده بدقه لفت که البته وصل دو لفت دیش یو رسو جور سوای ده خو یوی پخوا جور سوای و پا هند که جور سوای البته ده هند منبایی سر که جور سوای ده دا پخوانه لفت سی د دبر اسکرو په دریا باندې چلیدو یعنی په یغو باندې جوړی کېدو تنظیم کړی یو دغه سی اوس په نوی شکل برکې کړی ده خو هماغه پخوانی شکل ده د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی سي یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې به درېږي بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې بل منزل ته رسېدلی نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده په اصطلاح په لیکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم سوې دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به وو او ګلخانۍ د ژمي دفتر وو او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې سوې دي د ملت یووالی په نامه باندې یو جشن و د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده دا به د سرطان په دولسمه نېټه هر کال جوړېده او په 1299 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې له دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ته انتقال شوه او د غول د جشن دپاره ارګ څراغان شو د ارګ ارګ دغه معنی چې دا یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي 1440 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي او 1430 مختلف ګلان دي شاوخوا یې کله به چې په بهرني آیتان راتله لکه د نورو هېوادو پاچاهان رئیس جمهوران او شدر زمان نو هغه یادګاري نلګی به یا دوستي نلګی به چې شو همدلته به شو کناو جاتره متاسفانه ما شرط سمو تلاش وکړو دا مې پیدا نه کړی چې کوم نلګی چا یې ښایي ده یعنی دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور یې شاید او څنګه ده
د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشیو په مراسمو کې له خپلې محلي موسیقي څخه استفاده کوي او ځوانان ورته په خپل نوبت ناچي که څه هم چې د طالبانو له بیا راتګ سره د موسیقي بازار سوړ شوی ګڼ هنرمندان له افغانستانه وتلي او یا هم د موسیقي د آلاتو پلور ته اړ شوي دي خو په منډول کې ځوانانو خپل مجلسونه او بنډارونه په موسیقي ګرم ساتلي د موضوع تفصیل پرې راپور کې
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریم ورځ په یو دیره کې د راټولو شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي د سیمی یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځوانانو مند کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې په خپل خوښه جګیږي او ګاډی یې البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري
یعقوب خان وایي د ختیځ نورستان په گاوند او د کوزی پښتونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانیان دي او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوي له ډیورن کرخه بلې غاړې ته اوختي، اوس هم په مړی ژوندۍ او نور مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولې غږ ده چې د افغانستان په سطح د نورستان کې البته رواج ده، او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدلی دی، او پخواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي، هلته درې کلي دی هم هلته پاتې دی، ټولې نه هغوی هم استفاده کوي، او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولې نه خلک استفاده کوي، شپانه چې دی په غرونو کې دا غږوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامی امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري، ډېر داسې نور موضوعات دی چې دوی کار وکړي، لا دا موضوعاتو ته پاتې دی. خلک په کلي کې آزاده فضا کې خپل پروګرامونه سرته رسوي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانی او له طبیعي ښکلاو ډک ولایت دی چې خپل دود دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندي ساتلي دي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
اوریدونکو. او کتاب سید انعام الله متحیر د کندهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل د نصیر احمد احمدی بغدادی پیر ناول لوستی دی. لومړی به د دې ناول کیسه په لنډو ترې واورو، بیا به یې دا نظر هم در سره شریک کړم چې ولې دا ناول د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
دا بغدادی پیر ناول دا کاغلی نصیر احمد احمدی هغه شاهکار ناول دی چې تر ډیره د انګلیس جاسوسی توطیه پکې بربنډې شوې دي. دا ناول کیسه چې تر ډیره د ډیور جانس چې په ناول کې نوم بغدادی پیر دی په یادښتونو باندې پیل شوې ده، چې دغه یادښتونه د سوزان په نوم یوه نجلۍ لولي. ناول د امان الله خان په اړه په ټوله کې د افغانستان د پرمختګونو پر وړاندې او د افغانستان د ټولنې پر وړاندې د انګلستان د شومو پلانونو یو حقیقي انځورګري کوي. څرنګه چې افغانان او افغانه ټولنه په ځانګړي ډول پښتني ټولنه پیر او ملا ته ډېره عقیده لري، نو د همدې عقیدې په اساس چې د همدې عقیدې څخه په استفاده باندې بغدادی پیر یوې سیمې ته ځي، هلته ځان ته دربار جوړوي او د پیر نوم ځان ته ورکوي او د افغانانو عقیدوي انحراف باندې. نو له دې سره کله چې بغدادی پیر هغه سیمې ته ځي، هلته د افغانانو په عقیدوي انحراف باندې پیل کوي او دا لړۍ دوام پیدا کوي، چې همدا لامل کیږي چې د امان الله خان پر وړاندې د خلکو او ټولنې توطیې راپورته کیږي او د هغوی د غبرګونونو سره مخ کیږي. بالاخره غازی امان الله خان دې ته مجبوره کیږي چې هیواد پرېږدي او له هیواد څخه مهاجر شي. دا چې ما ولې د بغدادی پیر ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړ، یوازنی لامل دا دی چې زه له ناول لوستلو سره ځانګړې مینه لرم. په ځانګړي ډول د ښاغلي ارواښاد احمدي صاحب ناولونو سره، چې هر یو ناول یې په ډېره مینه سره لولم او لوستی مې دی. نو بغدادی پیر ناول مې هم د همدې دلیل په بنا باندې انتخاب کړ او مې لوست. واقعیت هم د احمدي صاحب ناولونه او په ځانګړي ډول د بغدادی پیر ناول د افغان ټولنې یو واقعي انځورګري ده، او د افغان ټولنې د رواجونو یو ځانګړی ترسیم دی.
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېږي. نجونې او هلکانې راټولوي، څوک یې خپله خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لیږي، او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسدآباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یوه لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرونه خلک راوړو مونږ ته خپل بیت یې در خرڅو یو 500 روپۍ غرمې کې مونږ